radio.com کې نه وازی دا چې دا خبرونه له نور تفصیل سره پیدا کړي، بلکې زموږ ریپورتونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. ازادي radio.com مو دا ویب پاڼه پته ده. وس هم سو اقتصادي خبرونه امیرګل سهارګل امیرزه وړاندې کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل په ختیځ کې د چرخی پله په سیمه کې یو برېښنایی دروازه جوړه کړه چې لمخې به یې په ترانسپورتي عوایدو کې زیاتوالی راشي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله کوینج نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برېښنایی دروازه چې د چین په مالی مرسته جوړه شوې، نه یوازې په عوایدو کې به د زیاتوالي لامل شي، بلکې د فساد په کمښت او د امنیت په تامین کې به هم ښه اغېز ولري. د خاغلی کوینج په خبره ترانسپورت وزارت د کابل ښار په ټولو لوی دروازو کې د دا ډول برېښنایي دروازو د نصبولو پلان لري چې ورسره به ترانسپورتي بې نظمۍ هم ختم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې سږ کال له کندهار نږدې د 1,200,000 ډالرو په ارزښت انګور پاکستان هیواد ته صادر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلین نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال له کندهار پاکستان ته 15,232 ټن انګور صادر شوي چې د 13 کلونو په پرتله پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د خاغلی پسرلی په خبره کې پاکستان د انګورو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک لار نوې تړلې، نو دغه اندازه صادرات به اوس 2 برابر زیات شوی وای. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې وي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 2,60 افغانۍ، یوه 50 کلی بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یوه 3.5 منی بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1,500 افغانۍ. نن په کابل کې بیا د 1 لیټر پیټرول تیلو بیا 8.40 او د 1 لیټر ډیزل تیلو بیا 9.40 افغانۍ وه. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 اتیا پولا، یوه یورو 1 افغانۍ 40 پولا، یو انګلیسي پاوند 2 اتیا افغانۍ 40 پولا، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 10 پولا، زر ایرانی تومانات 10 افغانۍ 10 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
د امریکا د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر د اقلیم د بدلون په اړه خپلې خبرې په شاشه وی چې د ولسمشر لپاره په انتخاباتي کمپاین کې کړې و. ډونالد ترامپ ویلي و چې ولسمشر شي د پاریس د اقلیم د بدلون لټړونه به چې هوا ته د زهرجنو غازونو د خپرېدو کچه کموي متحده ایالات وباسي. نوریاس نوري په سټډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل داورو.
د جمهور غوښتونکو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ چې د خپلې ادارې په جوړولو کار کوي د پاریس د اقلیم د بدلون له تړونه د متحدو ایالاتونو د وټلو پاړه له غژمنې په شاشه چې د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې کړې و. ترامپ د سیشن بې پورز د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې له ایډیټرانو او خبریالانو سره د مرکې په ترڅ کې د دې نښې څرګندې کړې چې د حقیقت درک کړي چې بشري فعالیتونه او نړیواله تودوخه له یو بل سره یو څه تړلې دي. ترامپ وویل دی به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس له تاریخي تړون څخه چې هوا ته د زهرجن زونو خبرېدل کموي د متحدو ایالاتونو د وټلو مسله په دقت تعقیب کړي. ویل کېږي د زهرجن غازونو د سبب کېږي چې د ځمکې کورې د تودوخې درجه لوړه شي. د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د ترامپ د خبرې چې دای بسمدستي پر دغه تړون د متحدو ایالاتونو لاسلیک لغوه کړي د چاپریال ساتنې او د اقلیم د بدلون متخصصین ورخطا کړل. له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ترامپ دغه راز د خپل رقیب هیلری کلینټن په اړه هم له خپلې کړې خبرې یو څه په شاه شو. ترامپ ویلي چې کلینټن چې هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر و او له شخصي ایمیلونو څخه د دفتري کارونو لپاره کار اخیستی و باید محاکمه شي. دغه غوښتنې د ترامپ کلک پلویان دې ته هڅولي چې د هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې هغه باندې کړه شوار نه ورکړي. خو دې مسلې له ډیرو امریکایانو سره د امریکا د ډیموکراتیک سیستم د بې ثباته کولو په اړه هم اندېښنې زیاتې کړې وي. ترامپ وویل دی نه غواړي چې کلینټن ته زیان ورسوي او زیاته کړه چې هغه په مختلفو بڼو ډیره ځورېدلې او کړېدلې ده. ترامپ چې د راتلونکي کال د جنوري په 10مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي د غراز له روسیې سره د هر ډول اړیکو د ښه کېدو خبره رد کړه، خو په خپل دریځ ټینګار وکړ چې واشنگټن او موسکو باید خپلې اړیکې په تیره بیا د سوریې په اړه ښې کړي. ترامپ په عراق کې د امریکا جګړه د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې تر ټولو لویه تېروتنه وبلله او زیاته کړه چې د سوریې د شپږکړنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره قوي پلانونه لري چې اوس جزئیات نشي بیانولی. ترامپ ټینګار وکړ چې د ده په وینا هغه لیونتوب چې اوس په سوریه کې روان دی باید ختم شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له تلکونکو ځواکونو نن یو بیا د حلب ښار په ختیځو سیمو کې د کنټرول ټینګولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو تر پایلې وونه مخکې پر حلب د روسیې الوتکو بمباري پیل کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر حلب د پوځي فشار زیاتولو لپاره د بشر الاسد رژیم د هڅو د امکان خبرداري ورکړې. فرشته جلال زئی په دې اړه نور جزئیات لري.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا خبرداري ورکړی و چې د سوریه پوځي ځواکونه به مخکې تر دې چې د امریکا منتخب ولسمشر رسمي کار پیل کړي د حلب په ختیځ کې د مقاومت ماتولو لپاره عملیاتو ته شدت ورکړي. ډونالد ټرمپ د جنوري په 10مه د خدمت لوړه وکړي او د امریکا د ولسمشر په توګه به خپل کار رسمان پیل کړي. د میستورا او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن غوښتنه وکړه چې په سوریه او په ځانګړي ډول د دې هیواد په لوی شهر حلب کې بمباری بندې سي. یو شمېر ډیپلوماټان داسې انګیري چې د ډونالد ټرمپ د وینا شای بشار الاسد ته زړه ورکړی وي چې له روسیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅې به وکړي او شای له دې امله په حلب کې د بری لپاره پوځي عملیاتو ته شدت ورکړي. د حلب په ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 215,000 ملکي وګړي محاصره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې په حلب کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله اندېښنه لري.
World Health Organization or Doctors Without Borders, the Syrian Observatory for Human Rights. You can turn on CNN today.
The بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی ویل د روغتیا نړیوال سازمان به سرحد ډاکټران او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره یا حتی د CNN تلویزیون پرونی دا څرګندوي چې په حرب کې وضعیت ډیر خراب دی. تاسو کله د اسوسییټډ پریس راپور نه وګورئ ل ډاکټرانو سره د هغوی خبري څرګندوي چې هیڅ ډول د کار امکانات هلته نشته. دا د امریکا اداوی یا تورن نه دي بلکې دا د نړیوالو او د معتبرو خبري سنوی لوري خبریدونکو معلومات دي چې له خلکو سره د امریکا پر اساس جوړوي او څرګندوي چې پر روختونونو او کلینیکونو بمباری روان دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد عملیات کوي. ملګری ملتونه وایي چې په سوریه کې تر 1,000,000 زیات وګړي په محاصره کې دي چې بشري مرستو ته شدید اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په ځانګړي ډول په حالت کې د بشري وضعیت پاړه ویلي چې د دې شهر په ختیځ کې وضعیت دومره خراب دی چې د بیان وړ نه دی. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په حالت کې د پوځي عملیاتو له خلخال کراري سره هم بشري وضعیت وحشتناک دی او په روغتونونو او کلینیکونو حملې د اندېښنې وړ وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی په حلب کې د بمباریو په اړه وویل موږ دا نه وایو چې د روسیې یا د بشار الاسد د رژیم جنګي الوتکې دي، خو دوی ولوري باید حتما وي ځکه هلته بمباری کېږي. حتی که دا د روسیې الوتکې نه وي او یوازې د سوریې رژیم بمباری کوي، بیا هم روسیه ټول مسؤلیت لري ځکه دا هیواد د بشار الاسد پر رژیم نفوذ لري او د خپل نفوذ په مرسته دا حملې بندولای شي. په سوریه کې پروانه جګړه کې زرګونو کسانو ژوند سوي او ګڼ شمېر کورنۍ له دې هواده کډه کېدو ته اړ شوې دي.
دوستانو په همدې رپورت سره د رپورټونو برخه پای ته رسو. د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې مخکخه خزي خبرونه لای ادمه باسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د میرمنو په وړاندې د ټولنیز تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان محترم اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سیرت صاحب، په افغانستان کې د شوز په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالی څه دی؟
اجتماعي تاوتریخوالی د دې یو اجتماع زیږنده ده چې اجتماع د په اصطلاح دنیا ته راوړي او په اجتماع په منفی تاثیر د ښځو په وړاندې د دې اجتماع نه زیږنده داخلي. اجتماع کې هر هغه کلتوري او یا د منطقي په سطح باندې د خلکو په ذهن کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې منځ ته راځي هغه نو مختلف دي، ځکه چې یو قبیله د بل قبیلې نه، یو ولایت د بل ولایت نه توپیرونه لري، ولې په مجموع کې مونږ هغه تاوتریخوالو ته به اشاره کړو چې کوم زموږ او ستاسې په ګران هیواد افغانستان کې هغه مروجه دي او هغه ښځو ته چې کوم آزار او اذیت ور پېښېږي دغه په رابطه باندې مونږ او تاسې باید لنډ اشاره هغه ته ولرو، چون د وخت ضیقیت دا تقاضا نه کوي چې مونږ په تفصیل سره وغږیږو. یو خو زموږ تر څنګ الحمدلله نن سبا هغه قانون د منع خشونت زموږ سره دی چې دغه په هکله باندې تقریبا 22 مادې دي، هغه عمده عمده ذکر شوي دي، ولې نن سبا هغه بعضې تاوتریخوالی دی چې هغه ته هغه له پامه اولیدلی دی په اولو کې، او اوس تقریبا هغه د برجستهوالي په حال کې دی. خو به هر حال اجتماع آزار و اذیت که هغه له کوره وي که له کوره بهر وي، باید دته موږ او تاسې یو تفکیک ورکړو ورته کوم آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په کور کې د ښځې په وړاندې مثال کې که موږ د سیامي خوګورو جامع ته جامع چې کله یو طفل په دنیا راځي، نو خاصتا دوه یا درې نجونې پرله پسې راسي، بیا د فامیل ورته خوشحاله نه وي. اجتماعي تاوتریخوالی هغه دا ده چې که یو ښځه د تحصیل یا د تعلیم په مرحله کې او یا فرض مثال خپل وظیفې ته ځي، هغه کله کوره وزي زبان دی، نو د خلک په اجتماع کې دته چې کوم درد رسیدې ښځې ته یا کوم اذیت رسوي، هغه طبعا سترګې دي، سترګو له ټولو نه هغه شدید درد چې یو ښځې ته رسي، ډیر په عمیق کتل یو ښځې ته، او یا فرض مثال کنایه و تعریزی خبرې کول خپل مابین کې سره خبرې کوي ولی جانب مقابل بل څوک وي، او یا د خپل حرکتونو داسې یو حرکت انجامي چې هغه اصلا دغه نارینه و ته په هغه وخت کې دغه په شان باندې نه وي. یعنی مونږ کوای سو چې داسې حرکات لفظي د ژبې حرکات، د سترګو حرکات، د لاس حرکات، دغسې موارد چې په اجتماع کې کله پېښېږي ښځو ته په داسې اړوند کې مونږ زیات آزار و اذیت رسوو. مثال موټر کې د دې خلکو د دې قشر یا ناسته یا ولاړه یا که گزیدل یا هغه چې کېږي موټر نه، نو په دغه الفاظ یا په سترګو یا په حرکاتو باندې مونږ دوی ته د جامعه خلک د ته آزار رسوي. نو په دې اساس باندې دا د جامعې هغه نادرسته او غیر فرهنګي او غیر تحصیلي ټولنه ده چې ښځو ته په دې هکله باندې اذیت رسوي.
ډیره مننه سیرات صاحب. افغان میرمنې له کوم ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، همدغه د ژبې حرکات دي، د سترګې حرکات دي، او خپله جسمي حرکات دي، او کنایوي او تعرضي، یعنی دا الفاظ استعمال د ښځو په وړاندې د ښځو په څنګ کې چې تیریږي، دا آزار و اذیت په اجتماع کې ډیر زیات دی. او همچنان په اجتماع کې دا هم زیات دی چې کله مثال یو کس په یو احتیاط باندې هغه مبتلا وي، نو غواړي خپله کورنۍ په دې باندې په احتیاط باندې مجبوره کړي، هغه که فرض مثال د سګرت له طریقې، چلم له طریقې، نسوار له طریقې، یا دغه نور بوس فیلی کوم مواد مخدره او دا شان چې راوتلي دي، حتی الکولي، دا هم یو اجتماعي بده پدیده ده چې زموږ خویندې په دغه ناروا او ناوړي آزار و اذیت کې سره مبتلا کیږي د خلک.
سیرت صاحب، هغه افغان میرمنې چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي ستاسو دفتر ته راځي، په دې اړه دوی خپله څه وایي؟
کومې خویندې او کوم خلک چې په دغسې آزار و اذیت باندې سره مبتلا کیږي، د دې د حل لپاره زموږ کمیسیون ته چې مراجعه کوي، طبعا دا ښه موقع ده چې اول ستاسې رادیو تقریبا نړیواله رادیو ده او خلک ټول برنامې اوري. هغه خلک چې تنا دې مرجع نه خبر دي، یوغوی چې راځي دلته شکایتونه کوي، په دغسې مواردو کې شکایتونه ثبتیږي، لکه څنګه چې تاسې خبر یاستئ په سارندوالۍ کې، دې له خاطره یو موینیت اوس جوړ شوی دی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موینیت جوړ شوی دی. نو مونږ دغسې خویندې چه کل آزار و اذیت وینی مونگ سبته و ولی اصلی دی پیگر دی قضی لخاطر مونگ دوی دغه عدلی ارگانون رهنمایی کو چه آل تلار سی پل شکایت ثبت کی او دیغوی لطریقه چون مکلفیت دیغوی دی دیغوی لطریقه بیدغه موضوع پیگیری کی گی که چیر تا جرم پساس زمده قانون دی من خوشونت سنن سبا مراوج دی پدی قانون که دیغه کتگوریانو که و موضوع تعقیب عدلی کی گی دیغه سر بیغه قضایی ارگانون تسپارل کی قضایی ارگان دی پاکل باندی به تصمیم نیسی سره.
قدر منو اوریدونکو اوس هم رازو یه ویلن دی وقفه تا اخبارونه ادامه لری.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوت باش تذکره و خیلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شریع
پوهنه
چه مونگ پا مکتب که دباران دپارا پانایی نشته مونگ پس مگه که اینو مونگ دخپل مشنان صحیح لاره چه مونگ سرده
ستاسو اساسی حقونه
زیم دیا بکرم پر دپسای والم یا پر دالاس والم
و بند نلورو مرد حکومت خواهش نلورو چه مرد و بو بند باس پر دست
آزادی راژیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجی است سیرت صاحب تر دا مهاله چې تاسو دفتر ته پدی اړه کومي دوسیه راغلي څومره حوارسي وي دي
د دې پک لبد دومره اشاره وکم چې کمیسون د خپل ایجاد نه تر اوسه پورې پدی قضایو کې ډیر عمده عمده او خیخه لاسړه راوړنی لري خو متاسفانه چې موږ د مثال په ډول چې نمونه مونږ دلته ویلی والی د دې سوال په اکله باندې ښه بو چې موږ یې نمونه راوړې ولی الحمدلله مونږ تر ډیر ځایه پورې په دې موقع کې رسیدګي کړې ده او خلک په اداراتو کې په مکتب کې په تحصیلي مراجعو کې ډیر دغه خشونت کم سوی دی فضا د صمیمیت او د ښه والي په طرف ته امیدوار یو چې یو خو له طرفه زموږ جامعه هم خپل حقوق د نورو انسانانو حقوق دا درکې یو بل دغه نوې معینیت چې په لوی سارندوالۍ کې ایجاد سوی دی دوی نه هم دغه تقاضا لرو چې په جدیت سره اقدام وکړي چې تر هغو پورې دغه شومه پدیده زموږ د ملک نه خپل ټغر ټول
د وروستۍ پوښتنې په توګه سیرت صاحب د هغو میرمنو د معلومات لپاره چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي باید د خپلې ستونزې د هواري لپاره کومو ادارو ته مراجعه کړي که لږ معلومات ورکړئ
زه خپلو دغو خویندو ته او میندو ته زما عرض دا دی که چیرته تاسې په دغسې یو حرکت مثال مخامخ سوی یا تاسې دغسې آزار و اذیت در ورسیده په اول قدم کې ستاسې په خدمت کې لوی سارندوالۍ کې چې معینیت دی من خشونت جاسې او ریاست دی سارندوالۍ هلته موجوده ده په دارالامان کې او په ولایتونو کې هم سارندوالۍ مراجع دی رسیدگی دی داسې جرمونو ده اول قدم کې هلته مراجعه دی وسی خپل شهرت هلته ثبتیږي جانب مقابل چې کوم مدعلیه دی به پغه صورت کې که چیرته سارندوالۍ کې موضوع بررسی او ونه څېړل سوله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دوی په خدمت کې دی دوی د راسي دلته د خپل عرض وړاندې کړي چې موږ په دغه تاریخ باندې سارندوالۍ ته لاړو ولې جانب مقابل هغه جلب نسو د هغې موضوع نه څېړېږي هلته نو موږ د دې خلکو په خدمت کې یو او د همیش لپاره یو
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم زه داود تپان یم او د نن ورځې د مخکخه خزو پروگرام لپاره مې د پکتیا یو وتل خزه درته ملمنه کړی ده د خپل ژوند کې د خپل ځان د رسیدو تر څنګ نور خلکو ته هم د خیریه کارونو په برخه کې ډیر څه کړی دي دا د داسې یوې سیمې اوسیدونکي ده چې د پکتیا تر ټولو نامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ جانخیلو ولسوالۍ د پکتیا ولایت هغه ولسوالۍ ده چې نږدې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا سکوت شوه او نږدې شل ورځې پکې جګړو دوام وکړ خو بیا هم په هغه سیمه کې دغه میرمن د نجونو ښوونځي ته لمړیتوب ورکوي چې فعال وساتي، خو لا هم نه د بریالۍ سوې چې دغه ښوونځي فعال کې خو هڅه کېده. دغه ښځه څوک ده؟ د جانخیل ولسوالۍ د کومې سیمې ده؟ نو له دې سره به د مرکې په ترڅ کې واورو. تاسې هم را سره واورئ. په پیل کې به اغلې ته ښه راغلاست ووایو او بشپړ ځان به راته معرفي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم ډاکټر شکیلا ده، د پکتیا د ولایتي شورا غړی یم. ما چې دا تحصیلات مې د لسم صنفه پورې په کابل کې درس ویلی ده، هغه نه بعد زه بیا په کور کښېناستم. شل کاله زه په کور کښېناستم ځکه چې زمینه نه وه راته مسایده چې ما تحصیل کړی وای. بیا د هغه ځای نه چې زه مونږ کډې راغلې پکتیا ته، بیا مې خاون الیزلې وکړې چې زه یعنی ما امتحان ورکړ د شپې لیسې ته، د پکتیا شپې لیسې مې وې. شپې لیسې نه بعد بیا ما بیا هم د خپل د خاون په کومک باندې درمالمین وې. دوه کاله مې درمالمین وې. اوس فعلاً په پکتیا پوهنتون کې اخري کار هم ده د فراغت او د کیمیا څانګه کې یم. او بعدن بیا د اوس هم په پکتیا هغه کې پوهنتون کې یم، او د هغه تر څنګ زه د پکتیا د ولایتي شورا غړیتوب لرم چې هلته یعنی د ولایتي شورا کې د وکیل په حیث وظیفه کوم.
ډیره مننه وکیل صاحب. د پکتیا د ښځو خو عموم کې ستونزې ډیرې زیاتې دي په لرو پرتو سیمو کې. تاسې د جانخیلو په وضعیت لږ راته وغږېږئ. په جانخیلو کې د ښځو وضعیت څنګه؟
نو جانخیلو کې وضعیت یعنی مخکې ښه و، اوس هم ښه ده. مخکې چې و ډېر ښه و. یعنی د جانخیلو ښځې زه خپله په جانخیلو کې وم، عملته د مونږ کور و. نو زنانه و یعنی ډېر څه کارونه ما ورته کړي دي. دوی خپل هم یعنی همت کړی ده چې دوی خپل هم کارونه کړي دي. یعنی هلته چې و د میراجان احمدزی په کومک باندې مونږ هلته پروژې وړې وې چې زنانه و هغه پروژو په واسطه دوی خپل کارونه کول. یعنی هغه پروژې چې وې د خیاطۍ پروژې وې، د سواد آموزۍ پروژې وې، او د چټکو زده کړو پروګرام نه هلته یعنی صنفونه وړی شوي و د شپږو میاشتو دپاره چې هغه صنفونه مو. نو هلته مونږ یعنی ډېر کارونه کړي دي. خویندې چې دی مخکې به یعنی یو کور نه به بل کور ته دی کالي وړه ګنډلو دپاره، اوس هغو خپله یعنی دا ترلاسه کړې ده چې هغه خپله خپل کالي یعنی کوم خیاطي چې ده د خپل د کور کالي د ماشومانو کالي هغه خپله جوړوي. او بل چې دا د چټکو زده کړو پروګرام نه چې هغه صنفونه جوړ شوي چې خویندو هلته درسونه وي، ماشومانو درسونه وي، هغو نه اوس یعنی دومره هغو استعداد پیدا کړه چې هغه یعنی د هغو خویندو نه قبلګانې دي. اوس په همغه یعنی کلینیکو کې کار کوي، په خپله په ګردیز کې کار کوي. د ما نمونه د ما دوه لورګانې دي چې دوه لورګانې مې دي، دواړه اوس قبلګانې دي. یو په جانخیلو کې ده، هغه د نرګسي کلی ورته وایي همالته ده، او یوه لور مې دلته چاراسیا کې ده. نو یغو د جملې نه دا دوه کسان دي. اوس هم مونږ ډېرې خویندې دي چې هغه هلته یعنی معلمینې دي، په کور کې معلمي کوي، خو واړه واړه ماشومانو ته درس ورکوي. که په مکتب کې نه وي هغه اجازه نه لري، هلته په کورو کې مرتخي. خو مکتب کې شته، خو هغه مشکل دغه ده چې زنانه معلمانې نشته، او څوک اجازه هم نه ورکوي چې هلته دوی درس وایي. خو په هغه کورو کې چې دي په کورو کې درس وایي. نو مخکې یعنی وضعیت ښه و، اوس هم وضعیت ښه ده.
وکیل صاحب، تاسې په خپله په جانخیلو کې د نن نه دیارلس کاله وړاندې چې کله د چټکو زده کړو پروګرام جانخیلو ته درته، تاسې څه وکړل؟ څه لامل سول چې جانخیلو ښځو وضعیت تغییر پیدا کړ د طالبانو د نظام نه وروسته؟
مننه. دا د ما په کومک او د میراجانې په کومک زه خپله یعنی هغې هدایت راکړه. زه کور په کورو ګرځېدم، او کومې خویندې کومې میندې چې یعنی خپلې لورګانې نه پرېښودې، د هغو سره وغږېدم. د هغو سره مې یعنی غونډه ونیوله، یو کور هم انتخاب کړ، هغو سره وغږېدم، د هغو پلارانو سره ورونو سره وغږېدم. نو هغه خویندې چې کومې خویندې یعنی کومې چې یعنی تنګ نظرې وې، خپل ماشومان نه پرېښوده، هغه خپله مجبوره شوه چې هم پکې کېنوي او هم خپل اپ کې کېناستې. کومې چې کم سنې وې هغو خپل هم په هغه چټکو زده کړو کې دی تحصیل وکړ. نو د مونږ د ما هلې ځلې دغه وې چې زه کور په کور وګرځېدم، هر خور هر پلار سره ما خبرې وکړې، نو هغو دا وکولی شو چې خپل ماشومان راولي هلته کېنوي.
دا اوس تاسې د دغه تغییر احساسوي په جانخیلو کې چې تاسې څومره کار کړی، د دې نه څومره لذت وړی؟
نو ولنه ما چې کوم کار کړی د هغه نتیجه زګورم ما چې کوم کار کړی زګورم چې هغه خويند چې هغه مخ کې ما الزل کړی دي چټک زده کړو کې درسونه ویل دي هغه اوس کولای شي چې نور خويند ته نور یعنی ماشومان ته دغه ته درسونه وخی په خپل کورو کې نو نتیجه هم دغه نتیجه ده چې زه په خپل سترګو ګورم او کوم پروژې چې هلته موږ تطبیق کړی دي هغه پروژې هم زه په خپل سترګو ګورم چې نه و خور به بل خور ته احتیاج او هغه احتیاج نه ده خپل هم کالی جوړوي خپل ځان ته خپل ماشومان ته جوړوي د بل خور سره همکاري کوي
دا اوس نور د تاسې هیله توقع چې د سیدی جان خیلو د ښځو د پرمختګ لپاره وکړي
زما هیله او ارزو دغه ده چې باید نور هم د پرمختګ وکړي نور هم پرمختګ وکړي یعنی چې هغه مخکې وخت کې چې و هغه نه باید د نوره پیشرفته شي د دې لپاره باید ښې ښې پروژې وړی شي او د دې لپاره باید ښه ښه یعنی دا کورسونه ورته ایجاد شي چې دی باید تل ته درسونه وای چې هغه یعنی د خپل د کور د ماشومان او مزر د خدمت خو ګرځي
وکیل صاحب ک پیغام در سره شریک دي پکتیا د خځو لپاره او خاص ډول د جان خیلو
په عموم کې د پکتیا خځو لپاره هغه کوم خويندې چې یعنی تعلیم یافته دي په کورو کې ناست دي د اغه نه ایمایله دغه د اغه ورونو نه د ایمایله د چې هغه خويند ته چې کوم تعلیم یافته دي یعنی دومره تکلیف وستلای د دومره ځانونه هغه کړی دي یعنی درسونه ویل دي نو ایمانه ارزو ایمار زه دا غدا چې هغه ته اجازه ورکي چې هغه هم د ما غوندې یعنی زنونه کاندید کې معلمان شي مثال مؤسساتو کې کار وکي نور څه کارونه چې دي یعنی د اسلام په چوکاټ کې د هغه کارونه مخته یسي نو به خصوصا د جان خیلو هغه خويند ته هغه ورونو ته د مایل ده چې یعنی دومره تکلیف وستا د خپل خويند سره کار وک هغه یعنی با سواد شوي خدس تجربه کار شوي نو هغه ته باید اجازه کی چې هغه راشي یعنی د خپل ورونو سره په ار دفتر کې چې ار اورګان کې یا ر اداره کې باید وګ پوګ کار وکي
مخکخه خزي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio